سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجېری د دې خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد سفیر تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او غوښتل شو د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نور ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. لیندا توماس ګرینفیلډ چې تازه د دریم ځل لپاره د امنیت شورا دورې مشري یې ترلاسه کړې ده پر نورې رسنیو ته وویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو لومړیتوب وي. د 2020 کال لاګس رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. له شپږم ټولګیو پورته یې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. انجونیا له پانتوني زده کړو راګرځولي او په نړیوالو دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. میرمن ګرینفیلډ له طالبانو غوښتلی دي چې د افغانو ښځو انجونو بشري حقونو ته درناوی وکړي. کرملین چمتووالی ښودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کرملین د بیان دمیتری پیسکوف نن وویل د روسیې اندېښنو ته په کتو دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته د بیرته راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړه مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې د لارې خلی ولیکدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. د چین په پلازمینه کې په وروستي ورځو کې سخت بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینه پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو یولسو څلوېښتو کلونو کې تر ټولو سخت وروختونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د بارانونو لکتر لګي او کس تلکتر لګي ولستنو په دغه بارانونو کې لکتر لګي ولستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. او د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې له پروس کال فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د شاوخوا 50,000 اوکراینیانو یا لاس غوڅ شوی دی یا یې پښې قطع شوی دي. دغې ورځپاڼې دا خبره د اوتوبوکا په نوم د جرمني د مصنوعي غړو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیايي چارواکو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو له مخې خپور کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکلی دی کرشمیري ښایي تر دې لوړې وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویل دي دوی طالبان په رسمیت نه پیژني او لا به د بشري حقونو د نقص په خطر ور باندې فشار ډیر کړي. خو دا چې امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې کوي له بلې خوا پرې فشار زیاتوي علت یې څه دی او ولې داسې کار کوي وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د بشري مرستو په بخښنه سره د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ ده. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو پراخې اغیزې څه دي دا به درته په راپور کې ولرو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې هلته موټر چلوونکي ځینې غوښتنې لري.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي، ناخلاصۍ او یا هم د بیغوري او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
خوست به هم مرشو چې هلته په وروستیو کې په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه څراغونه نصب شوي دي.
ډېر د خوښۍ زاد ده چې ښار به د شپې لخوا روڼاوي او خریان به په ډډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
نورما طالب هم درته لرو، ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقونو د نقض له امله خپل فشار ته پر طالبانو دوام ورکړي. لیندا توماس ګرینفیلډ چې تازه د دریم ځل لپاره د امنیت شورا دوروي مشري یې ترلاسه کړې ده، پرنی رسنیو ته ویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو لومړیتوب وي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ وایي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روخانه دی. مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندې او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندې ته د جنو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشر ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سره غاړونه به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Zeppelin junay khwanzayo aw khaji la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi mung weli che dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade che de pam walda kho bayad la dir karoshi par Taliban bandi dir fashar rawdal shi su dui la narewalo sara de khpal ujmano par bansat din juno khajo aw nur am khalko haquno ta ehtiram ukri
of ordinary citizens
da Taliban da hukumat wayando yanu pamal guru milatuno sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پاره د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لپاره بیا غوښتنو سره سره ننجونو خوځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوی بندیزونه نه دی لري کړی.
تاسو په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو فشار واچوي او دوی ویلي وو چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې روانې کړې دي او له بلې خوا د فشار غوښتنه کوي. امریکا له طالبانو په ټوله کې څه غواړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکیب سر کې دغه پوښتنه د نړیوالو مسایلو لپو غوز جان باز نه کړې ده.
ګوري تعامل یوې ډلې سره یا یو حتی یوې حاکمې ډلې سره هیڅ نوع فشار نه منتفي کوي. د تعامل درلودل یوې ډلې سره چې ځان د حاکمه ډله وي او متحده ایالات وار په وار په دې باندې تاکید کوي چې د طالبانو سره فقط تعاملات کوي، یعنی راشه درشه کوي، فقط راشه درشه تر کچې پورې تر څو چې په دغه ډله کې هغه څه تغییر چې متحده ایالاتو ته د منلو وړ دی یا په بل عبارت د بین ملي ټولنې ته د منلو وړ نه اوسېږي، نو دې نه ښکاري چې تر هغې پورې چې طالب په ځان کې په دننه په کور کې په سیاستو کې د بشري حقونو د تامین تر بریده پورې تر هغې چې دا دغه کمی ژمنې چې کړي دي مخصوصا د توحید د قرارداد په چوکاټ کې تر هغې پورې چې متحده ایالات مطمئن نه شي دا فشار په دې ډلې چې یعنې ځانته حاکمه اماراتي طالباني ډله وایي تر هغې پورې به دا فشار دغه دوګونی حالت ځای په ځای پاتې اوسي چې تر یو خوا به ورسره د یو خوا به ورسره خبرې کېږي دوی نه به تعهدات اخیستل کېږي په دوی باندې به ځینې شرایط منل کېږي د دوی خبرو ته به هم غوږ ایښودل کېږي خو په عین وخت کې دغسې یو پارادکسالي پالیسي به د دوی په مقابل کې روانه اوسېږي چې نور چارواکي به د همدې هېواد په دوی باندې فشار راولي. او
جانباز صاحب فکر کوي امریکا به له طالبانو سره تعامل ته ورسېږي؟
ګورئ تعامل ته خو تعامل کې خو متحده ایالات طالبانو سره همدا اوس داخله ده، همدا اوس چې د مختلفو پښتنو د مختلفو مسائلو په اړه دوی سره لیدنه او کتنه کوي. دا خپله یو تعامل دی، دا چې دوی سره یې په 2000 کال کې په 9 د فبروري کې داسې یو قرارداد وکړ چې د دوحې د قرارداد په نوم یادیږي یا مشهور دی، دا خپله یو تعامل و. تعامل کې خو متحده ایالات دوی سره دي، خو متحده ایالات دوی سره په رسمیاتو کې نه دي. دوی په حیث د یو دولت یا حکومت په رسمیت نه پیژني. بیا هم وایم چې دوی سره به تعاملات کېږي، یعنی ځینې عملیات ځینې کړنې.
جانباز صاحب، که طالبان خپلو کړنو ته دوام ورکړي، امریکا به له دوی سره له دې وروسته څه ډول مخ ته لاړه شي؟ یعنی کوم ډول پالیسی به غوره کړي ستاسو په نظر؟
ما په نظر که دوی خپل په کړنو کې تغییر یا بدلون رانه ولي، نو د متحده ایالاتو اول خو به په لحن کې ښه شدت راشي. بل دا چې متحده ایالات منطقه کې خپل متحدین لري پټ او ښکاره، د هغو د طریقه او د نورو اقتصادی سیاسي امنیتي وسایلو د طریقه به طالبان په داسې حالت سره مقابل کې چې ورځ تر بلې به د دوی وضعیت نور هم بد شي. او اول خو به هغه کوم کومکونه چې دوی سره کېږي هغه ودرول شي، چې دا نه یوازې په طالب باندې په تاثیر کې متاسفانه چې هغه بشري حقوق کومکونه چې کېږي هغه د افغانستان خلک به هم ورڅخه متضرر شي.
خطر پردیس و چې د نړیوالو مسایلو لپاره غوز جانباز سره یې د امریکا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه چې دوی ویلي پر طالبانو به فشار زیاتوي او دوی په رسمیت نه پیژني، د هغې تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په همدغه د افغانستان یو بل مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې ویل شوی دی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي بارانونه او واورې د خوړو ناامني، خوارځواکي او ناروغۍ ډېروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له امله له ګواښ سره مخ دي. دا راپور چې پرون خپور شوی پکې ویل شوی چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې یو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. په راپور کې ویل شوی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله کېدونکي بارانونه او واورې د خوړو نامنی رامنځته کوي، ورسره په دې هیواد کې خوارځواکي او ناروغي هم ډیریږي. په راپور کې همداشان ویل شوی افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو ترڅنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. اوچا داسې مهال دا راپور خپروي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس هم د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو سره لدی چې افغانستان د اقلیمی بدلونونو لامل یو زیانمنونکی هیواد دی، په ویشتم کنفرانس کې د افغانستان استازی لدی عمل نه و چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د داسې حال کې ده چې په تیرو دوو اونیو کې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. د میدان وردګو ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله چې کله یې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی وایي، تیر کال هم پر کلي سیلاب راغی خو سږکال بیا سیلاب ډیر ورانه وکړ. هغه وایي
او کومند کی چې زراتیند کی چې د مکلی د لوبې هغه تاسو مو کلاش پک د شکر دی د یو تایم د مرچینې دی ور بری کی کوم غنام بیا چلای حد چې چومانه هغه ټول د منځلول او معنی پلان کوه منځل ماش په بو کې ولوري دي نو دا غشان ټول خراب کړي په تاګون و
د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې په تیر کال کې د طبیعي پیښو په پایله کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. د یاد وزارت مسؤلانو ملت ته حساب ورکولو په اونۍ کې وویل چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د طبیعي پیښو له قربانیانو سره مرستې کړي دي، خو قربانیانو بیا دوی ته د مرستو د نه رسېدو له امله ډېر کله شکایتونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینې ته نږدې په یو ښارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولی دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 140 کلونو کې ساری نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې 6,000 نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې ښارګوټی کې تر 1,300,000 ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وژلي او 6 تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړي دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونی تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو او نافهمۍ له امله په ترافیکي مدیریت کې خپل جاپان لاس موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه د څه مودې لپاره نور هم وغځوي. دغه پروسه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل او د روانې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالله د تیر جمهوری نظام په وخت په دولت کې کار کاوه، خو اوس په غزنی ښار کې بابوجی دولت ټیکسي موټر چلوي. دی وایي تر اوسه پورې خپل موټر د ټرافیکو مدیریت سره نه دی ثبت کړی. نوموړی زیاتوي دلته د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسې وخت په پوره کېدو دی او دی وار خطا دی چې خپل موټر یې د ځینو ستونزو له امله تر اوسه نه دی ثبت کړی. عبدالله غوښتنه کوي چې د ټرافیکو مدیریت د ثبت پروسه د څه مودې لپاره نور هم وغځوي چې خلک خپل موټران له ټرافیکو مدیریت سره ثبت کړي.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي، ناخلاصۍ او یا هم د بېغورۍ او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
دا یوازې عبدالله نه دی چې له دغې ستونزې سره مخ دی، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو، ناخلاصۍ او نافهمۍ له امله یې خپل موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه دې د څه مودې لپاره نور پسې وغځېږي. دوی وایي د طالبانو حکومت خلکو ته باید اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې سختۍ پسې ډیریږي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر بیا وایي که له مرکز کابل امر راسي، دوی اړ دي چې د ثبت پروسه وغځوي.
په دې کې باید ووایم چې دغه کوم چې دوهم وار دغه جاپانی موټرانو ته، یعنی د افغانستان خلاف لاس موټرانو ته وخت تمدید کړی و، چې تقریبا د 15 میاشتې 20 پورې وخت پاته ده. بیا تمدیدا په اړه موږ ته تر اوسه له مرکز نه کوم هدایت نه ده سوی، نو موږ هم د مرکز د هدایت په تمه باندې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1401 هجري لمریز کال د 12 میاشتې په 16 نیټه په ټول هیواد کې د جاپان لاس موټرو د ثبت لړۍ پیل شوې وه چې د روان کال د زمري میاشتې 23 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر په غزنی کې هم زرګونه جاپان لاس موټران چلیږي چې د لږ ډیر 15 میاشتو په موده کې یې د ټرافیکو مدیریت له لورې د ثبت لړۍ روانه او تر اوسه پورې 1.5 لک زیات موټران ثبت شوي او دا لړۍ به 10 ورځې نوره هم دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوست خروالی لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسکونه لوړ څراغونو تر نسپیدو وروسته خار روښانه شوی دی. د خوست اوسیدونکي د یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست خار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د خروالی له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلورلارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست خار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال رادیو تو ویل
واقعا ډېر د خوښۍ زاد ده چې ښار به د شپې لخوا روڼاوي او خریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 1401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې کروندګر وایي د خټکی وو او هندواړو سکنی حاصلات یې د وچکالۍ له امله کم دي. کروندګر زیاتوي چې سږ کال د اوبو د کمښت له امله په حاصلاتو کې کموالی راغلی او دوی ته یې ډېره ګټه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواڼه راوړي ترڅو د کندهار ښار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلي د خټکیو او هیدوانو کروندګر وای سژني حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله یې دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیې وپلوري.
کویزلاوي د ډن ولسوالۍ پخوا د مخزبور په لاکو کې بیخي ډېر خټکي کرل کېدل، اوس یو ځای ځای فالیزونه دي، په ګرد اوبه کمې سولې، فالیزونه کم کم دي. د مخزمور سل کوره دي، سل کورو په د ګردو بزګري کړي، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکي کرلي دي، اوبه د خاصې بیخي کمې دي. اوس
زما نوم اسدالله دی، د ډن ولسوالۍ یم. نو اوبه سږ کال ډېرې کمې سوي دي، په دې خاطر فالیزونه کم دي او انځوانې کمې دي. وسوجه دې سره کم دی، نو په خو مو څه وبسم ولې د وب په خاطر باندې فلزونم ډیر ده، نو شاش کال وب یې خېږي زیات کم سی وی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکوی او هیدوانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شاش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چی د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکوی او هیدوانو د بو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته بل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاس او تل نور ولایتونو تکلل، مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو تکلل، زکه هغه پسل کې وس یو کې صد خلک راځي، زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي، هغه په دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولې مرته زره لاسو دا اصل چې کم نمځي کې سره وځي مرته په دغه بای چې دا خلک غواړي مرته واره نه کوي. په خو تقریبا زر موټر دی مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي، هغه په دی واجه چې وب کمې اندوانیم دا رقم دی. اندوانی په دی کې تقریبا 300 ز خټکی راځي، کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو، یو رقم منانه راځي، یو رقم کشبیری راځي، دا دغه ټکه زره خلاص چې راځي زیاته ډنډو د امان د ولسوالۍ سره راځي، نو هغه وشکالي سره د وبډې کمې سولې، نو په دا وجه باندې د ټکه دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د ټکوی او هیدوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سږ کال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه د خټکوی او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم شوې ده، خو کیفیت ان شاء الله لوړ دی. سږ کال زموږ د معلوماتو حیثیت مخې پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کیفیت او کیفیت درې واړه شته.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راځي په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د ځمکې د طالوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د ښار اوسېدونکي هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. فصل السلام د سانګر نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور دا شی حالات تراغلی او سیدا خپل یوانان ور خرڅ کو. نو دا شی حالات تراغلی او نه چه را پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی وډه به په خول اس نه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا شی سی الته زو داسي او بیا دلته سی زو وس دلته سی زو خو ګرمي دا کار نستا کی سب نستا دا. نو ته صوب مونږه دغه شی واری او در په در به نو دلته مونږه کار غواړو مونږه کومک غواړو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نه سپاري ځکه داسې دی نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته خبره د معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځایه پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ږغ خپله داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیمبه څخه ناغپار اسکولونه چې دي تعلیم نه سبق شي زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ څه دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان به تعلیم پاتې سل معلمانو خپل اردو نه زده کتابونه د اردو پکې واچول مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه کړی نه دا کومه څنګه تعلیم ورکړي نو یې کوم چې زموږ د سکولونو معلمان دې بدل کړي یا دې د هوته تعلیم ورکړي چې د کښینانو تعلیم وکړي نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کښینانو سکولو غم وخوري. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو، خو یوه یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د افغانستان په وخت د ماښام له 1 تر 3 بجو خپرېږي، په دې خبرې کوو چې ولې په افغاني ټولنه کې زیاتره ځوانانو ته د خپل ژوند د ملګري